द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
پاکستان کے دسہ رشفاگ افغانستان کے پن میں اور واشنگٹن کے دنہ عرض دش پہ نہ بجے دی بدین امتحا خبر پرونا کے درد اشفاق من حرکت وایمند کو مہم خبرنا اول سر ٹکی د جولای په 15مه نیټه کې دون کې انتخابونو لپاره د امریکا لخوا د ترخګرو په فهرست کې شامل فلورمان خلیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند کې د شاملېدو اعلان کړی. یو افغان چارواکی وایي چې ځنمرګي برید کوونکي د افغانستان په شمالي برخه کې 40 کسان وژلي چې پکې یو د طالبانو مشر هم شامل دی. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خپلې وینا څخه وروسته شوی ویلي دي چې د امریکا استخباراتي ادارو په لټنې مني چې ګنې وروسته امریکا په کال 2014 صدارتي ټاکنو کې مداخلت کړي. قدر مردون کو په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکه وړاندې کوم سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته د جولای په 15مه نیټه په پاکستان کې کیدونکو انتخابونو لپاره د امریکا لخوا د ترخګرو په فهرست کې شامل فلورمان خلیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند کې د شاملېدو اعلان کړی. فلورمان خلیل د ستمبر په 13مه نیټه کال 2014 کې د نړیوال ترخګرو په فهرست کې امریکا لخوا شامل کړل شوی وو. فلورمان خلیل د حرکت المجاهدین وسلواله ډلې مشر وو. وروسته د انصار الامه ډلې مشر شو. یاد دی وی چې د غدواړه ډلې د ترخګر ډلې ګرځول شوې دي. 13 ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر اسد عمر په سوشل میډیا خپل پیغام کې لیکلی وو چې مولانا فضل الرحمن خلیل سره د خپل سوونو ملګرو د قومي اسمبلی حلقه 450 کې لپاره د اسد عمر سره د حمایت اعلان کړي او دا چې پاکستان اصلي مانو کې اسلامي جمهوري ریاست ته جوړولو لپاره بګامونه ګامونه ته واده ورکړي. په بل ورځ هغلی اسد عمر خپل پیغام بدل کړ او وی ویل چې فلورمان خلیل به د تحریک انصاف ګوند سره په دغه حلقه کې مرستې کوي. د ډان ورځپاڼه لیکي چې وروسته خپل فلورمان خلیل دوی ته د دې خبرې پخلی وکړ چې د تحریک انصاف ګوند سره به مرستې کوي خو دغه ډله کې نه دی شامل شوی. یاد دې وي چې پاکستان کې یو شمېر سیاسي مشران او د بشري حقونو کارکوونکي د وسلواله تنظیمونو په راتلونکو انتخابونو کې شرکت باندې د ملک د عدالت او ادارو په خاموشۍ ټکونه کوي. په شمالي وزیرستان کې د اتحاد المجاهدین نومې ډلې په امنیتي ځواکونو حمله کې دوه عسکر وژلي او یو ځایي تن یې د جاسوسۍ په تور په خپل کور کې وژلی دی. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو حمله د نهې په ورځ 13 ورځ د سیمې مرکزي ښار میرانشاه سره نږدې په کم سروبۍ علاقه کې وشوه. په سیمه کې د حکومتي چارواکو تر مخه د امنیتي ځواکونو د یو موټر سره خوا کې په ځمکه کې خخ بم وچاودېده. د چاودنې په نتیجه کې دوه عسکر وژل شوي. چارواکو وویل چې د چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د شمالي وزیرستان د تشدد په بل پیخه کې د ګل په شپه وسلوال کسانو په میرلي کې د یو تن په کور ته کور ورغلل او هغه یې په ډزو وواجه. د اتحاد المجاهدین نومې ډلې ترجمان چې د ځان پیژنګلو یې د خلیل وزیرستانی په نوم کړي مطبوعاتو ته یې د ټلیفون د لارې د تشدد دواړو پیښو ذمواري په غاړه اخیستې. یو افغان چارواکی وایي چې ځنمرګي برید کوونکي د افغانستان په شمالي برخه کې 40 کسان وژلي چې پکې یو د افغان طالبانو مشر هم شامل دی. د سرایپول ولایت د پولیسو مشر عبدالقیوم باقیزوی ویلي چې برید په یو کلي کې د مشرانو یوې غونډې په وخت شوې او په غونډه کې د طالبانو مشرانو هم برخه اخیسته. تر اوسه د برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې خو عبدالقیوم باقیزوی وایي چې داعش وسلواله ډلې دغه برید ترسره کړی دی. دی وایي چې د افغانستان په شمالي برخو کې د افغان طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ تازه انښتو کې تر 100 پورې کسان د دواړو خواوو وژل شوي دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خپلې وینا څخه وروسته شوی ویلي دي چې د امریکا استخباراتي ادارو په لټنې مني چې ګنې روس ته امریکا په کال 2014 صدارتي ټاکنو کې مداخلت کړي. نوموړي پرون د روس صدر ولادیمیر پوتین په څنګ کې ګډ خبري کانفرنس په مهال د مداخلت خبره رد کړې وه. د ویلي کېدای شي نورو خلکو هم مداخلت کړې وي. نوموړي په وایټ هاوس کې خبریالانو ته وینا کې دا خبره کړې ده. صدر ټرمپ چې 13 ورځ کله د روس صدر سره د ملاقات د مداخلت نه کولو خبره په ډاګه ومنله نو د امریکا ډیموکراټیک او ریپبلیکن دواړو لخوا ورباندې نیوکې پیل شوې چې د خپل ملک استخباراتي ادارو په خبره یې یو خارجي مشر د خبرې پلویتوب وکړ. د امریکا سیاسي مشرانو دغه کار د یو صدر لپاره د شرم ډک وباله. صدر ټرمپ داوه کړې چې هغه په خپله وینا کې خطا شوی وو. اروپای اتحاد او جاپان د آزاد تجارت نوې لوازنامه لاسلیک کړي چې ورسره په نړۍ کې تر ټولو لوی اقتصادي میدان جوړ شوی کوم چې د نړۍ په اقتصاد کې څلورو کې درې برخې جوړیږي. دا لوازنامه د جاپان سرخار ټوکیو کې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه، د اروپای اتحاد کونسل رئیس ډونالډ ټسک او د اروپای کمیشن رئیس جین کلاوډی جنکر لاسلیک کړی دا. د دې لوازنامې تر مخه د 28 هیوادونو اروپایي ائتلاف په جاپاني سامانونو د 99% ټیکس ختم کولو هم امکان دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو کو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبرونه نه خبرونه د واشنگتن ډی سی نه غوږی یو سم سسې پام را ګرځو. د یو مرکې په لوتا د جولای په 15 نیټه پاکستان کې کیدونکو عمومي انتخابونو لپاره د امریکا لخوا د ترخګرو په فهرست کې شامل پلورمان خلیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند کې د شاملېدو اعلان کړی دی. دغه خبره وروسته د ګوند یو مشر اسد عمر بدل کړه او دغه خپل وینا کې وویل چې د شاملېدو پر ځای د مرستې اعلان کړی. په دغه د پاکستان په حالاتو ژور نظر لرونکو ډاکټر محمد تقی سره زمونږ همکار رباب احمد علی خبرې ترې کړې دي او په دغه حق لاغت سوای راځي چې ته وښو.
دا ترګر کړي دي سیاسي ګوندونو خو اکثر دا کوشش کوي چې دا د ترګر کې څو د کومروي کې څه خپل صفونو کې دي. دا کم نه کم مثال ورته درکم، صحابه مشر وو مولانا حق نواز جنگ دي، هغه د جمعیت علماء اسلام صوبای صدر پاتې شو. جمعیت بیا هم دا کوشش وکړو چې دا داسې قسم سوچ چې کوم دی حضرت کنټرول کې وساتي. بیا میاسم نواز شریف د سپای صحابه برخلاف ګامونه واغستل، لشکر جنگی برخلاف ګامونه واغستل په 1990s کې، تر دې حده پورې چې د دې یو کس ریاض بصره په نوم هغه په میاسه باندې یو برید مو کو یو برید میاسه بچ شو. نو ارداري چې دا یا خلک د پاکستان د فوج د پښتوانی د وجې دا کاروبار کوي. دا کوم مثال د بلوچستان کې ډېر ډلې د سيدي څنګه لشکري جنگي سره تړلې دي. بیا نور دا خو د دیوبند سفر والا خلک دي، بیا دا د بریلویان او لاړه چې کوم خلک دي تاریخ لبیک په نوم هغه درناګانې د نواز شریف حکومت په خلاف وکړي او ټول دنیا ولیدل چې یو جرنل راځي او پیسې ولا ورته کم. دا سیاسي عمل والا کیسه شروع شو د پاره هم د پاکستان فوج یو پوره پیشبندي کړې وه. مخکې دا غي هم خیال خلک دا غي ریټایر جرنلان په ټي وي باندې رالو دا خبرې وکړي چې دا خلکو ته سیاسي عمل حصہ جوړول پکار دي. مین سټریمینګ موږ ورته وایو چې دا مرکزی سیاست کې دی ته اجازه پکار ده. جنرل امر شهید نوم به درته واخلم هغه په پاکستان ټي وي باندې پیل کړل دا خبر وکړه. خو بیا په سرکاري توګه باندې پاکستاني فوج موجوده ویان جنرل آصف غفور په یو پریس کانفرنس کې دا خبر وکړه چې دا هم د ستاینه کوي د دې خبرې چې دا خلک مین سټریم. نو دا بغیر د فوج د منشاو د رضا نه داسې نه شو کېدی. سیاسي ګوندونه خو دا اختیار او دا واک او دا زور نه لري چې دا ترګر ډلو سره وجنګيږي لکه مخ په ذریعہ باندې د مټو په زور. سیاسي خلک بیا بل عموم دې ته مجبور شي چې دوی سره هغه اتحاد اتفاق سیټ ایڈجسٹمنٹ دا کې ورته کوي.
د پاکستان کې دا نظر سرګندېږي چې دومره پلوش مار کې دغه تندرو وړل جوړ شوې دي، د دوی یو لار کې دلی شي چې دوی پاسیو چې په انګریزي کې ټکی ورته استعمالېږي او دوی په سیاست کې دي ته برخه ورکړي شي او دوی د دغه کارونو نه وساتل شي. دغه سوچ دغه سره سمره اختلاف کوي سمره اتفاق کوي.
نه نه بالکل په څکو 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 کې غندم دي. دا خو بالکل غلطه خبره ده. په دنیا کې کتر ته د شي دي خو دلته خو اوپن کیسز دي ور باندې هغه موجود کیسز کې هغه ته ازادي ورکړه د سره محمد احمد لودیانی کا او په غاو په پټه محمد احمد لودیانی ضمانت باندې وته د کیسز ور باندې ختم شوی دي. دا خو تبعی جوړی پاکستان لپاره.
د پاکستان کې میډیا خاص کر د انګریزي خبره بو کم انګریزي میډیا او بیا نړیوال سیډون کی میډیا کې اندېښنې سړي چې کومه دي سرګندېږي.
میډیا سره چې کوم مهم خبره د دې اداره پیدا کیږي چې د الیکشن په خپل زور باندې تللې نشي دی. دا څنګه جوړ تور د لپاره کارامه دي چې د دې چې پاندې سکونه په زور باندې وګت دا چې لوشي چې دوی ته بیا لګیټیمیسي او جواز پیدا شي د لپاره د دوی د سیاسي وجود جواز پیدا شي. ګل سوچ په خپل ځای باندې دی، هغه سوچ نه دی بدل کړی او سیاسي جواز هغه سوچ د لپاره نه پیدا کی.
ډیره مننه ډاکټر تکی صاحب د خبر کولو.
هر کله دې ضرور.
مهرباني جی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګرانو خدای مردون کو سم تاسو وړاندې کوم مطبوعاتي کتنې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې پاکستان کې د جولای په 15 تاریخ کې دونکو عامو انتخابونو کې د تندرو پارټو لخوا د خپلو امیدوارانو د ادرولو په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د بشري حقوقو د تنظیمونو او د مرستیالانو لخوا د تندرو ګوندونو د سیاسي امیدوارانو په انتخابونو کې د برخې اخیستو خلاف د ملک په مختلفو عدالتونو کې د شوو ارزو باوجود د تندرو ډلو غړو ته په انتخابونو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړل شوی دی. مضمون نگارانو په دې لړ کې د نسلی فساد خورولو په جرم کې د یو غیر قانونه ګرځولې شوې تندرو ډلې د یو سیاسي مشر اورنګزیب فاروقي ذکر په خصوصي توګه کړی دی. څوک چې انتخابونو کې برخه اخلي او دا د دې خبرې ثبوت دی چې د پاکستان عدالتونه د دا قسم خلکو ډاډګیر نه کوي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې روانه میاشت کې د توهین رسالت په نوم راپورته تحریک لبیک نومي یوې نوې سیاسي پارټۍ ته په سیاسي او انتخابي عمل کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د تندرو ډلو سیاسي امیدواران اگر که د پاکستان د ترهګرۍ د سارنې په فهرست کې درج دي، دوی د ټاکلې شوو علاقو نه بهر سفر نشي کولی، عوامي غونډې نشي راغوښتې او خپل بینک کاتې هم نشي استعمالولې، خو بیا هم په انتخابونو کې ورته د برخې اخیستو اجازه شته ده. مضمون زیاتوي چې د دې قسمه تندرو ګوندونو د غړو په سیاسي عمل کې برخه اخیستل په داسې وخت کې د پاکستان په حواله نور زیات اهمیت لري، هر کله چې پیرس کې د ترهګرۍ د مخالفه عالمی مالیاتي کارندړلې په تازه اجلاس کې پاکستان په دی وجه په شکمنو او ناخوخو ملکونو کې شامل کړی شوی دی چې د خپل خاورې نه د ترهګرۍ د عملیاتو د بندولو لپاره بشپړ اقدامات نه کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې عالمی مالیاتي ډلې سره تیره میاشت پاکستان د ملک دننه د ترهګرو د چقولو د ټینګ لوز باوجود نن ورځ هم د دغه تندرو او ترهګر ګرځولې شوو ډلو غړي د سیاسي امیدوارانو په حیثیت انتخابونو کې برخه اخلي. اخبار دلته یو ځل بیا د اورنګزیب فاروقي ذکر کړی دی. څوک چې د کراچۍ ښار نه پارلیماني انتخابونو کې برخه اخلي، د تندرو اهل سنت والجماعت نومي مذهبي ډله د شیعاګانو خلاف د نفرت خورولو په جرم کې غیر قانونه ګرځولې شوې ده، کومه چې القاعده سره د تړون لرونکي لشکري جنگوي ډلې سیاسي څانګه یادیږي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې د پاکستان د انتخابي کمیشن ویان الطاف خان خپل یو بیان کې ویلي دي چې انتخابي کمیشن د پاکستان د عدالتونو د فیصلو منلو پابند دی، خو د بشري حقوقو د مرستیالانو او د سیاستدانانو وینا ده چې د پاکستان عدالتونه دا وخت د پاکستان د فوز په اختیار کې دي. البته فوز دې الزامونو نه انکاري دی، خو فوز د تیرو څو کلونو راسي د تندرو ډلو او د دوی د غړو عام قومي زیس روزګار کې د شاملولو په ناره دوی ته په سیاسي عمل کې د اجازه ورکولو منسوبي تیاری کړې دي. قراتلونکو سیول جمهوري حکومتونو د بشري حقوقو مرستیالانو د فوز دا منسوبي رد کړې دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د پاکستان بلوچستان صوبې په خیل عبدالله ضلع کې د ضلعي چارواکو لخوا سیمه کې د سیاسي مشرانو ته وینا شوې ده چې دوی که چرې جلسه کول غواړي نو د سکیورټي یا د تحفظ لپاره دی لومړی د دوی سره رابطه وشي او کړی شي او دغه شانته کې د یو جلسې کولو نه وړاندې دي دوی ته لومړی د امنیتی تدبیرونو یا د امنیتی ګامونو پورته کولو موقع ورکړی شي چې دغلته کوم بده پیښه د هغې مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه د بابې دوستۍ چې کوم د تجارت لاره ده دغه وړاندې د حکومت لخوا اعلان شوی و چې تر 15 ورځو پورې به دغه د انتخاباتو په ورځ او د هغې 4 ورځې وروسته به بنده وي، خو دغه اوس تر 3 ورځو پورې راکمه کړی شوی. د ډیور ډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دغې نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د افغانستان سره پر پوله پرته ضلع کې لاولا چمن مرستیال کمشنر توپیل احمد بلوچ وویل د روان ټوټاکونو دپاره په دغه کړکېچنه وزه لرونکي ضلع کې د سارنې دپاره کلک ګامونه پورته کول پیل کړي دي چې انتخابي غونډه کوونکي سیاسي جماعتونو ته د دې لخوا ویل شوي دي چې بغیر سکیورټي او بغیر انتظامیه ته پیشګي اطلاع ورکولو به یو جماعت هم انتخابي غونډه نه کوي. کم جماعت چې به انتخابي غونډه کوي د هغه غونډې د سارنې دپاره به سرجي ملیشا ځواکونه لویز او پولیس ګمارل کیږي چې د دې سکیورټي یقیني وګرځول سي. دا وخت په سیمه کې د ترګري د پیښې اندېښنې شول سي وي دي. د دې سره سم د پاکستان او افغانستان تر مابین د چمن سرحدي پوله بابې دستي په 3 ورځې پر 24 25 او 26 تاریخ باندې بنده پاتې وي او د دې پولې څخه به اس قسمه رفت آمد او دوه طرفه تجارتي دندې به نه کیږي. خو پاکستانی چارواکو مخکې دغه سرحدي پوله 15 ورځې د بندولو اعلان کړی وو چې د پاکستانی چارواکو پر دغه پریکړه باندې عادي خلکو او تجارانو خپل سخت غبرګون ښکاره کړی وو او د دا غوښتنه کړې وه چې دغه سرحدي پوله د یو ورځ وتړل سي. خو د بعضي سرچینو له خولې د سرحدي پوله د 3 ورځو د بندولو پریکړه د پاکستان او افغانستان د چارواکو تر مابینځ پر چمن پوله په یو لنډمهاله ناسته کې دغه پوله 3 ورځې بندولو باندې اتفاق ښکاره شوی وو. خو اوس هم ځایي خلق دغه پوله 3 ورځو بندولو باندې خوشاله نه دي. د دوی دا غوښتنه ده چې یو ورځ د پوله بنده پاتې شي چې د پولې د بندېدو له امله د دوی کاروبارونه سخت اغیزمن کیږي. خو چارواکي بیا د افغانستان سره پوله د بندولو پریکړه د روان ټوټاکونو لپاره په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره ضروری بولي، ځکه چې دا وخت دغه کړکې زپولي ایالت کې د تشدد په پیښو کې یو بیا زیاتوالی راغلی دی او حکومت پاکستان د دغه پیښو ذمہوار د دوی په نظر په افغانستان کې ناست هغه ډلې بولي چې دلته په سیمه کې ګډوډي راوستل غواړي. خو افغان حکومت هر وخت د پاکستان دغه تورونه ردوي او دوی وایي چې افغان حکومت سره مخامخ جنگیدونکي افغان طالبان په پاکستان کې پټي ځالې لري او دلته په افغانستان کې ګډوډي راوستل غواړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران خدای مردون کو سمزو افغانستان په لور ته چرته چې د سریپول ولایت په یو سیمه کې د زنمرګي بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي چې پکې یو د طالبانو مهمه مشر هم شامل دی. په دغې باندې تاسو نور تفصیل د وایس اف امریکا په راپور کې زموږ همکار وکیل خان باندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې د یو طالب کمانډر په شمول 40 کسان د هیواد په شمال کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي. د ساریپول صوبې د پولیسو مشر عبدالقیوم ویلي چې دغه چودنه په داسې حال کې شوې چې په سیمه کې ځایي مشرانو د طالبانو چارواکو سره ملاقات کوو. تر دې مهاله دغه برید پړه لا چا په غاړه نه داغستې، خو د پولیسو مشر ویلي چې داعش یې پر شا لاس لري. په نږدې ورځو کې د افغانستان په شمال کې طالبان او د داعش ډله د یو بل پر ضد جنگ کې بوختي. د پولیسو مشر ویلی چې په نږدې کې شوی جګړه کې د دوانو خواو څخه تر سلو پورې وسلوال وجلې شوې دي. خو د صوبای شورا مشر محمد نور رحمان ویلی چې دغه 14 یو جمعات کې په داسې حال کې شوی کله چې د غلطه یو جنازه روانه وه. یا د سیمه لري پرته سیمه ده او د آزادو سرچینو لخوا د دغه برید پخلی نشي کېدلی. د دې سره سم د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د هیواد په جنوب کې په هلمند صوبه کې د طالبانو یو زندان مات کړی او د زندان څخه یې 50 تنه خوشي کړی دي. د دفاع وزارت ویلي د ووم کنډک کمانډوز د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې دغه عملیات تیر شپه ترسره کړي او د طالبانو پټ ځایونه او زندان یې په نخه کړی دی. د وزارت په بیان کې ویلي شوي چې د طالبانو د زندان څخه په خوشي کړی شوو 50 کسانو کې د ملکی وګړو په شمول 4 د ملي اردو سرتیری، 15 تنه پولیس او 2 ډاکټران شامل دي. ویلي شوي په عملیاتو کې د زندان ساتونکي او و طالبان هم نیولې شوي دي. طالبانو په دغه اړوند کم پرګون نه دی ښکاره کړی. دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د طالبانو د زندان څخه خلک خوشي کړی شوي. له دې وړاندې هم دغه ډول عملیات شوي او د طالبانو د بند نه خلک خوشي کړی شوي دي. د هلمند موسی کلا په اړه ویل کیږي چې دغه ولسوالي د تیر یوې مودې نه د طالبانو په ولکه کې پاتې شوې ده. د دې سره سم د افغانستان په کندهار ولایت کې د پاکستان پولې ته سیرمه د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انخطو کې 15 طالبان وژل شوي او د 100 څخه زیاتو امنیتي عسکرو ته هم مرګ جوبله اوخته ده. د کندهار د امنیه کمانډانې ویاند زیاد دورانی خبریالانو ته ویلي دغه انخطې د ارغستان ولسوالۍ په دونکی سیمه کې هغه مهال شوي کله چې طالبانو د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه وکړل. هغه داوا وکړه چې افغان سرتیرو د طالبانو بریدونو ته سخت ځواب ویلي او په ځوابي زکه 15 طالبان وجلی او 15 نور یې جوبل کړی دي. نوموړي ومنله چې په دغه خطو کې 14 افغان پوځیان وجلی شوي او جوبل شوي دي، خو کوي شمیره یې په ډاګه نکړه چې د وجل شو عسکرو شمیره اسدا. په دې رستو کې چې د طالبانو او افغان دولت د سولې اړوندیز رد کړي، د افغانستان بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ انخطو زور نیولې. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر میاشت ویلي چمتو دي چې طالبانو سره د هغوی په ټولو شرطونو د نږدې نه خبرې وکړي، خو طالبان د مذاکراتو د غړوندیز رد کړي او ویلي دي افغان دولت بې واکه دی ځکه هغوی غواړي چې نیخ په نیخ امریکا سره خبرې وکړي. افغانستان کې د امریکای ځواکونو لوړپوړي مشر جنرال نیکلسن تیر ورځ ویلي افغانستان کې د امن او سولې له خاطره امریکا طالبانو سره نیخ په نیخ خبرو ته تیار ده. جنرال نیکلسن زیاته کړي چې هغه راپورونه چې غنی نوموړي د طالبانو سره د جوړجاړي لپاره د امریکا نیخ په نیخ رول ملاتړ کوي غلط وړاندې کړي شوی دي. هغه نیکلسن ویلي چې نوموړي یوازې د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر مایک پامپایو خبرې یو وار بیا تکرار کړي، کمی خبرې چې نوموړي تیرونه د کابل د یو ناڅاپي سفر په محل کړي وي او ویلي و چې امریکا تیار ده چې د طالبانو افغان حکومت او ولس سره په ګډه اوږدمهاله امن لپاره کار وکړي. طالبان چې د کال 2001 راهیسې د امریکا په مشرۍ کې نړیوالو ځواکونو پر ضد جنگ کوي، د صدر اشرف غنی سره د خبرو اترو وړاندیز رد کړي او د نوموړي حکومت ته ناجایزه حکومت وایي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
ګرانو قدرمنونکو، ستاسو پام را ګرځو استه بلپور پلوتا. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د خپل وینا څخه ورسته شوی ویلي دي چې د امریکا استخباراتي ادارو پلټنې مني چې ګنې روس ته امریکا په کال 2014 صدارتي ټاکنو کې مداخلت کړې. نوموړي پرون د روس صدر ولادیمیر پوتین په څنګ کې ګډ خبري کانفرنس د وینا په وخت د مداخلت خبره رد کړې وه.
د امریکا صدر بیان هه په ورځ د خپل یو ورځ وړاندې ورکړل شوی بیان څخه په شاسوي او د خپل بیان په زده بیان ورکړي او د امریکا د استخباراتي ادارو راپور منلی چې د کال 2014 امریکایي صدارتي شاکنو کې روس لاس وهنه درلوده. صدر ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د وینا په مهال وویل، زه د امریکا د استخباراتي ادارې او د هغې د چارواکو هغه راپور منم چې کال 2014 کې روس امریکایي صدارتي ټاکنو کې لاس وهنه درلوده. ویلي چې نور هم خلک کېدای سي چې صدارتي ټاکنو کې لاس وهنه لرلې. صدر ټرمپ دغه بیان څخه یو ورځ وړاندې د دوشنبه یا ګل په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین د ټاکنو د لاسوهنې په مسله نکي تورن. پوتین د امریکایي ټاکنو د لاسوهنې څخه انکار وکړو او صدر ټرمپ دغه د خبره تسلیم کړه یا وایي منله. دغه خبره د هلسینکی کې د ولادیمیر پوتین سره د خبرو وروسته د ګلیا دوشنبه په ورځ یو خبري غونډه تا کړې وه. څه د ټرمپ ویلی وو. د امریکا په ټاکنو کې د روسي لاس وهنو په مسلې می خبري وکړې. زه فکر کوم چې په شخصي توګه دغه پیغام په سمه توګه ورسول سي. خو د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې روس د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې لاس وهنی کړی دی. خو پوتن د ګل یا دوشنبه په ورځ په دغه اړه یو عربیا وویل چې زه باید دا تکرار کوم چې روس هیڅکله هم لاس وهنی نه دی کړی او هیڅکله داسې پلان هم نه لري چې د امریکا په داخلي ټاکنو کې مداخله وکړي. اوس د ټرمپ دا هم ویلی وو چې له پوتن سره نږدې ټولې خبرې سوي دي او زیاته کړی چې موږ اړیکې هیڅکله هم دومره خرابې نه وي لکه څنګه چې اوس د دې هر څه نږدې 4 کالو مخکې پیل سوي دي. د صدر ټرمپ د دې بیان څخه وروسته د ریپبلیکن او ډیموکرات دواړو ګوندونو قانون سازانو په صدر ټرمپ نیوکه وکړه چې صدر ټرمپ د خپل هیواد د استخباراتي ادارې او د دې د چارواکو باندې د یو غیر ملکی مشر د خبرو ته ترجیح ورکوي. قانوندانانو د صدر ټرمپ دا بیان ډیر شرمناک بللی او امریکا صدارت لپاره توهین ګرځولې. صدر ټرمپ د سشنبه نه په ورځ پنځه ماړی کې د ریپبلیکن ګوند قانوندانانو سره د لیدنو په وخت وویل چې کله می په هلسنکی کې د خپلو کړو خبرو تحریری یا لاسلیک سوی ریکارډ وکاتو نو ماته خپل غلطي احساس وسو. صدر ټرمپ وویل چې زما په بیان کې تر ټولو یو مهمه جمله کې یو توری غلط سوی وو. ما د وډ یعنی ویبا پر ځای می وډ ناٹ یعنی نبوي ادا کړی دی. د صدر ټرمپ په وینا هغه ویل غوښتل چې امریکا صدارتي ټاکنو په مهال د روس د نه لاس وهنو سر جواز نه دی په ډاګه. خو بیا هغه د خبرو په دوران کې ناٹ یعنی کې نه توری ځینې پاته سوی وو چې د دوی د خبرو مطلب هم ټول معنا بدل سوه. خو صدر ټرمپ دا هم وویل چې روس کال 2014 امریکایي ټاکنو کې لاس وهنې د انتخاباتو په نتایجو سا اثر نه دی اچولی چې په کوم انتخاباتو کې صدر ټرمپ هیلری کلینټن ته ماتې ورکړې او د صدارت څوکۍ ترلاسه کړه.
اوس باندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې په ایران کې د مظاهرو په جواب کې د ایرانی حکومت اقدام نه د ایران د قیادت ویره ظاهریږي. د ویلی دی چې په زرګونو ایرانیان په یو مخیز ډول جیلونو کې بند کړی شوی دي او په شلګونو وجلې شوی هم دي. د سترکونکو خزو د مظاهرو نه ښکاره ده چې د ایرانی حکومت ناترسه سړي د ایران د هغو خزو نه سخت په ویره کې دي څوک چې خپل حقونه غواړي. تازه واقعیت د دې ګومان تصدیق کوي. په سرکاري ټلویزیون یو ویډیو خوره کړی شوې ده په کومه کې چې یو تنکۍ جنینا اختنی پښتنې کیږي. دغه جنای په جړا کې اقبالی کیږي چې دی د اخلاقی طور طریقو خلاف ورزی کړی ده. هغه داشان چې په انستاګرام د خپلې ګډا تصویرونه خوره کړی دي. په شلګونو خزي د تیرو سو میاشتو راسي د لازمی سطر د حکم خلاف امنناکي مظاهره کوي. شاپارک نومي دا قسمه یوې مظاهره کوونکې ته د شل کال قید سزا هم اورولې شوې ده. په 9 جولای خوره کړی شوی یو ویډیو کې دی ویلی وو چې هغه د دې بی انصافۍ له سببه د ایران نه تښتېدلې ده. د شاپارک زنانه وکیلی نسرین سوتوده چې د دې او د لازمی سطر خلاف د نورو مظاهره کوونکو خزو وکیل هم ده ویلی دی چې دا قسمه گرفتارۍ په زنانو د زور ظلم ثبوتونه دي. وکیل سوتوده هم په جون کې نیولې شوی و او د 15 کال قید د سزا د اورولو نه پس ایون جیل ته بوتلې شوی و. دې ته د گرفتارۍ په وخت د خپل جرم حال نو ویلې شوی. د بشري حقوقو یو بل نامتو زنانه مرستیاله او وکیل زینب طاهری هم په جون کې نیولې شوی و. په دې تور پورې کړی شوی و چې دا د سرکاري نظام خلاف پروپیګنډي خوري او د حکومت خلاف خلق را پاري. د ایران زنانه د حکومت د ظلمونو خلاف هم هغه شان ډېر ډاډه راپورته شوی دي لکه څنګه چې کال وړاندې را پاسېدلې وي. د دې یو مثال دا دی چې د تنکۍ ګډا کوونکي جنۍ د گرفتارۍ خلاف ډېرو خزو دې سره په کېدونکي سلوک خپلو پیغامونو کې افسوس ښکاره کړی دی. ډېرو خو د خپلو ګډاګانو تصویرونه هم خواره کړي دي لکه څنګه چې د خارجه چارو وزیر پومپیو ویلی دی امریکا به د ایران د خلکو مرسته جاری ساتي. حکومت له پکار دی چې خپلو خلکو سره خپل سلوک خکی. حکومت باید چې د هر وګړي د بشري حقونو تحفظ وکړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.